سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. هند د کرکټ اتلانو جام وګاټه. د هندوستان د کرکټ ملي ټیم نن د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی په پای لوبه کې چې په دوبۍ کې وشوه له نیوزیلند سره مخ شوی و. په پای لوبه کې نیوزیلند 252 منډې هدف ورکړی و. هند وتوانید په وروستي اوور کې یعنی په 40 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي. په دې ترتیب هندوستان د چمپیونز ټرافی اتلولي د 4 وکټو په توپیر باندې له نیوزیلند څخه وګټله. په داور چمپیونز ټرافی کې چې د پاکستان په کوربتوب وشوه او د هند لوبې په دوبۍ کې پلان شوې وې، افغانستان هم برخه درلوده. افغانستان که څه هم نسبتا ښې لوبې وکړې، خو د باران په سبب یې له آسټرالیا سره د ګروپي دور وروستۍ لوبه مساوي شوه، چې په سبب یې افغان ټیم له مخکې تګه پاتې راغی. پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي خوشې کړل. پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراتي کمپ کې ساتل کېدل خوشې کړل او هغوی ته یې 10 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي. د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشې شوی، اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي، نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدای شي. د پاناما چارواکو ویلي ایستل شوي کسان د اړتیا په صورت کې کولی شي په دې هېواد کې د استوګنې ویزې تر 6 ورځو تمدید کړي، خو ماغوایي دا هم د نورو کډوالو په څیر نه پوهیږي چې څه وکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 کسان خوشې شوي، خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې دي. د هوا پیژندنې ادارې د روانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هېواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن په یو بیان کې ویلي، سبا د کب یاهود له 6 د کب تر 2 د هلمند، هری رود، شمال، پنج رود، امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، بادغیس، هرات، غور، جوزجان، فاریاب، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندوز، پکتیا، خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی. د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غواړي، د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. په هلمند، فراه، کندهار او نورو ولایتونو کې د وروستیو وریاو له کابله خلکو ته ګڼ انساني او مالي زیانونه اوښتي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی دی. د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي، په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې. ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې. د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي. وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی. د پیښې په وخت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و. ولسمشر ټرمپ معمولا د اونۍ د پای رخصتۍ په فلوریډا کې په خپله ماڼۍ مارالاګو کې تیروي. او په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوي لیږلو ته تیاری نیسي، روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی. اوکراینی سیمه ییز چارواکي وایي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 او په دوبره پیلا ښار کې 10 وژلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تیره شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي، دا حملې ښیي چې د روسیې اهداف نه بدلیدونکي دي، ځکه د په وینا د خلکو د ساتنې، د اوکراین د هوایي مدافع د پیاوړي کولو او پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره باید لازم اقدامات وشي. ټاکل شوی د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل اوکراینی سیال اندري سیبیها سره د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د بندولو په اړه د خبرو لپاره سبا د مارچ 11 تر 14 سعودي عربستان ته سفر وکړي. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته ورځي څو ویزې واخلي، خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده.
ولا مخکې مې دوه دفعې تللی وم کاچای کې، خو لارې خرابې وې، بېکاري ده، وچکاري ده، ولا بس نشته دلته. ویزه باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي، تقریبا 15-16 زره افغانۍ
نور مسائل هم لرو د سوریه ورسته وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې حالته په تیرو درې ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه زر کسان وژل شوي چې څه باندې اووه سوه د راپورونو په اساس ملکیان دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو تر څنګ ولاړ دی. ریچارډ بنت پرون شنبه د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له لوري د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږو په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د ښځو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د مارچ د اتمې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د ښځو ضد سیاستونه غندلي او د افغان ښځو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل هم د افغان ښځو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغاني مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغانه پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو وار بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ اتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره سرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شعارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټې اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلرویشت ساعته
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلي پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړ ایستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتني او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بحر رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاتې ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوې وه.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کمپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لپی سیار انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. ډېره وینه اتله.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو، خو څو میاشتې وروسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلیر ویشت ساعته توقف سوه. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا څوارلس زره ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش سوه چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغې پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغې د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هېواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از شرایط نجات بدم، از کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام
الو اروسیونو از کشور خارج شو. دا یوازې ښځینه لاریون کوونکې نه ده چې د طالبانو لخوا نیول کېږي. ډېرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کېږي. ډېری نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 15 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بل مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کم ځای دریږي د بار راته ویل ولا ځاني ټیکسیانی خو به خید د جزا چلیر جه سار پیدا کیږي پر دې لین خو اس نه پیدا کیږي نو بار راته ویل ول کستا خوشه د زبې ما د ټیکسیانو د ځای ورسوم بیا خو ته ته کور لازم معلوم وي نو مال وو خود را معلوم ده دې را ولا سم سر مټر ور علي راته ودرې دې سر مټر کې دوانه فار و خو سر مټر تور پورته خلو بلای بوت
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې
ویې دنې خونې په کښې کې وې دوه چشنابونه وه ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې خو داسې خیرن خیرن دسان یې وم ګرده په د یوه ځای کې سره پرېوتلو
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه
چېم خاون پرېښولم زوی پرېښولم یو وخت خوا نهسو کولی بله ناست یې د خدای ولی درباد
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی خو د طالبانو یو پخواني مرستیال ویند بلال کریمي مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې ښځینه خبریالانی له داسې ستونزو سره مخې دي چې تصور یې نشي کیدای د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه هیواد کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی په همدې حال کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي له ګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بې دندو شوي دي جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کیدای خو په بیان کې راغلي چې نیونو ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي دغه بنسټ زیاتوي له کله نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي وهل شوي آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي د بیان د ازادۍ کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله میرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي د بدخشان ولایت اوسیدونکي او خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها برایت ایجاب کامل
سره لدی چې د حجاب پر آیت اولو سره خزو تا در رسنیو د کار اجازه شته خو زموږ په ولایت کې خزی یوازې له کوره د راډیو لپاره کار کولی شي دفتر ته د تګ اجازه نشته ژوندۍ خپرونې منع دي او د امکاناتو کمښت او د رسنیو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونې دي موږ اوس له کوم امتیاز پرته یوازې د علاقې له مخې کار کوو
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
څه موده مخکې بې دندې سوم هغه رسنۍ چې ما پکښې کار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل سوه د ښځینه خبریالانو لپاره دنده پیدا کول خورا ستونزمن کار دی ځکه رسنۍ هغوی ته ډېر لږ فرصت ورکوي
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیې ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
با گذشت بیش از
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړې دي چې وایې د ښځو په اړه دي. هغوی نشي کولی خبري غونډو کې ګډون وکړي، نارینه میلمانه راوغواړي، یو نارینه همکار سره خپرونه وچلوي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محرومې شوې دي.
محروم شده
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورسته لاغه چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې وژل شول، موقت ولسمشر احمد اشاره د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لاذقیه ښار کې دولتي ځواکونو او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لاذقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشره نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري، نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلي رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. الشره په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لاذقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاذقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وي او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې پر موټرو حمله کولې. د یو امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې له کبله د لاذقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همداراز د اوبو رسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیمو پرځاو او وخت ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لاذقیه په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضیې د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې له ایران نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبريږي، بیا هم په افغانستان کې دغه واده قونسلګریو مخ ته ډیر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولېږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویل آن پېشلمي کې د قونسلګری مخته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورځي. یو شمېر ځوانانو دا هم آزادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عبدې سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د اوزوان په غږ پیلېږي.
دی شبه ما ساعت 4 بجه شب آمده بودم تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
دی بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکی احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قنصلګرۍ مخې ته ویزې اخیستلو ته انتظار باسي. د دې یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د مزار شریف بل اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په همدې ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې ډیر شو یا څلوېښتو پاسپورتونو ته ویزې ورکول کیږي چې ځوانان یې ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل:
په دې خاطر مونږ زو ایران د جدل ته افغانستان کې اقتصادي حالت بیخي خراب دی، پایټکه ورته خبر شوې نه کار شته نه روزګار شته، ورځنی مصرفونه بیخي زیات دي او مونږ غواړو چې د کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډیر دي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، قرضداران ډیر دي.
د کابل اوسیدونکی اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایرانه ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ولا مخکې مې دوه دفعې تلیم کاچا کې، خو لارې خرابې وي، بیکاری ده، وچکاری ده، ولا بس نشته. دلته ویزه باندې ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15-16,000 افغانۍ راځي، او بس مونږ سیستم برابرې بس هم نشته دی ویزې او پاسپورټ لاړ شو، مجبور یو چې بس کاچا کې ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې له ګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي، خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري ایستلو راپورونه خپریږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوي، کار نه ورکول کیږي، او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوي دي. ازادي راډیو د دوو ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي.
د نورستان په ختیځ برګې مټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه وخت شوې چې یو ډاټسن موټر د یو پله له سره تېرېده او پل مات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د برګې مټال ولسوالۍ یو تن کارکوونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګې مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسن او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش د ماتېدو له امله غورځېدلی دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګه مټال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمېر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو غواړي